په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو اردوونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساعت خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زهارون باچا در ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم پر ضد د اعتماد تحریک په تړاو د قضیې د اوریدنې حال درکو. پر یو شمېر نورو سیمو موضوعاتو هم رپورټونه لرو، خو پیل خبرونو انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان په سپریم کورټ کې د هیواد سیاسي حالت پړه اوریدنه وشوه. امریکا د وزیر اعظم عمران خان هغه تورونه رد کړي چې ګنې د هیواد یې د لرې کېدو تر شا لاس لري، او د اوکراین ولسمشر وایي چې له روسیې سره د مذاکراتو پرته بله لار نشته. د خبرونو تفصیل، د پاکستان سپریم کورټ د هیواد پاینی سیاسي صورتحال د اسخود نوټس کیس اوریدنه وکړه. دا اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې نن 15 کسیزه جرګه کوله. د اوریدنې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند رضا ربانی ویلي چې د اپریل په 3 د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک پړه، د اسمبلی غونډې سنډولو اقدام غیر آئینی دی. عدالت بیا ویلي چې د قومي اسمبلی د مارچ د 1 او د اپریل د 3 د غونډو تفصیلات دی عدالت ته وړاندې کړل شي. د اپریل په 3 د پاکستان په قومي اسمبلی کې ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو هغه عدم اعتماد تحریک غیر قانوني وګرځو چې د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان د لرې کولو لپاره وړاندې شوی و. امریکا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان اغا تور رد کړی چې وای واشنگتن یې د حکومت ختمولو سازش کړی دی. د اپریل په 14 نیټه په واشنگتن کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیان نیډ پرایس ویل چې امریکا د یو ګوند په مقابله کې د بل ګوند ملاتړ نه کوي، بلکې رده په خبره دوی د پراخو اصولو په اساس د قانون واکمنۍ او برابر انصاف ملاتړی دي.
There is absolutely no truth to the allegations as you heard from
da tur bilkul rikhtiyana de aw la kasanga che ma tirawne tastawiliwal mugda pur aman aini aw jamhuri usulo mla thadiyo da usul mo da pakistan aw da turi nare la paradi.
وزیر اعظم عمران خان دا کوي چې دغه په لری کولو کې د امریکا لاس دی. هغه په دې وروستیو کې یو پرچه ښکاره کړه، ویل چې دا یو خط دی چې په کې لیکل شوی چې یو بهرنی هیواد د حکومت څخه ختمول غواړي، چې د ده په ادا اغي نه غواړي چې پاکستان آزاده خارجه پالیسی ولري. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان نه او ماتې کړل شوی قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف له مشر شهباز شریف نه د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو په اړه تجویز غوښته دی. په دې اړه ولسمشر عارف الوی عمران خان او شهباز شریف ته د ګل پر ورځ یو خط استولی دی. د عین له مخه ولسمشر باید د نگران وزیر اعظم انتخاب د وزیر اعظم او حزب اختلاف په مشاورت وکړي. التا د پاکستان تحریک انصاف ګوند فواد چودھری ویلي چې عمران خان د نگران وزیر اعظم لپاره د ستر عدالت د پخانی چیف جسټس ګلزار احمد نوم تجویز کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ وایي افغانان لیواله دي چې زر تر زره خپلې جنکې په سکولونو کې وویني. ویسټ نن د اپریل په 5 په ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې دي. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشاورتي بهیر په اړه هم خبرې کړې دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې ویل چې د جنکو د شپږم نه پورته تعلیمي ادارې به تر دویم اعلان پورې تړلې وي، خو دوی د دغه ځنډ لپاره وخت شخص نکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې له روسیې سره د جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو پرته بله لار نشته. نوموړي زیاته کړې مذاکرات په داسې وخت کې کول ګران دي چې د روسي پوځیانو لخوا د ملکیانو پر ضد د ظالمانه کاروایانو نښې مخې ته راغلي دي. زیلنسکی د اوکراین خبریالانو ته په هغه مرکه کې چې په سرکاري ټلویزیون خپره شوه وویل چې په بوجا ښارګوټي کې شوي کاروایانې نه بخونکي دي. چارواکو ویلي چې په دغه ښارګوټي کې د ملکیانو جسدونه موندل شوي چې پکې زیاتره په دالانونو کوڅو او کورونو کې وشتل شوی دی، بلخوا روس ته تورونه رد کړی دی. د خبرونو پای
د مشال خبرونو مو لانی سي اجمل اوریدل. پروان خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستان سپریم کورټ نن په 3 ورځ هم د هیواد وزیر اعظم پر ضد اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک په تړاو د درخواستونو اوریدنه وکړه. په دغه اړه معلومات درکو. په نهال کې اپوزیشن ګوندونو د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارو له مشرانو غوښتي چې په روان سیاسي بحران کې خپل دریض په ډاګه کړي. د چارو اوسیدونکو هم وایي چې وزیر اعظم عمران خان باید د هغو تورونو پوښتنه وشي چې پر اپوزیشن یې لګوي.
پکار دار چې فوجی عسکری مشران دا خبره په ډاګه کړي چې واقعي د حقیقت ته او حقیقت نه ده نو بیا د عمران خان نوم ته پوسږي.
اوریدونکو هرې خوا چون د ګرانۍ کیسې دي نو په خوست کې هم یو مزدور د خوراکي توکو له لړو بیو سر ټکوي.
والا گئی جی وقتی گاڑی روسی کامل جی چلائی پمیاش کی رسنے کے ایڑی تروڑا اخوستا شی دا سماد ما ساخت جک شیوی دی
دیر دا لمشال ریڈیو سرو سی اردن کو اول نئے موضوع بیا ہم دا اسلام آباد دا سپریم کورٹ اوریدنه دا چنن هم بدرائی میں رز باندے وشوا او دا غوریدنه وا چې اپوزیشن غوندونه هم د عدالت تللی دی او د عدالت په خپل یعنی د خپل یاندې هم نوټس اغستو په اپریل په دریمه کله چې د قومي سملې مرستيال سپیکر د سملې غونډه روانه شو او د لک سات ورسته بیا دا او چې په دغه غونډه کې د وزیر اعظم په ځد چې کوم د ادم اعتماد تحریکو په غي به رائے شماري کېده نو د هغه تحریک لغو اعلان کر رد کر او بیا تر هغه وروسته قومي اسمبلی هم ماته شو دغه ټوله کیسې تللی دا وخت عدالت ته نن د درېمې ورځې لپاره هم د غلطه اوریدنه د دې قضیه روانه و نو خپل خبریال سره بیا مرغلې د ګوهر مسید د دنه به وپوښتو چې د نن ګورجان بیا مستلم شي او په دې عدالت کې خو مونږ خبر شو چې دغه نننې اوریدنه ختمه شو سبا ته بیا دغه عدالت کې نیو دغه قضیه به مخته وړي. نن پکې څه شو داسې کوم غټ خبر تاسو لرئ؟
مننه هارون بچا صاحب ستړي مشي وایم ټول اوریدونکو ته هم. نن یقینا چې کومه د سپریم کورټ اوریدنه وه هغه اوریدنه د 12 بجې خوښه کې شروع شوله او اوس لږ سات مخکې ختم شوله. په دې کې چې کومه غټه خبره مخکې راغله دا د 15 کسیزا بینچ د دې اوریدنه کوله او دا 15 کسیزا بینچ چې مشري وه هغه چیف جسټیس پاکستان عمر عطا بندیال کوله او هغه په خپل دې اوریدنې کې دا خبره وکړله چې د نگران حکومت چې کوم د درو میاشتو د پاره حکومت جوړیدونکې دی یا جوړیږي به چې کوم وزیر اعظم عمران خان په دې ټول حساب کتاب کې را مخکې کړی دی نو دی وایي چې هغه جوړول تر هغه وخت پر ممکنه نه دی چې څونه پورې دا غسیز دا خبره چې مونږ سره یو ځای تر سوال نه وي په دې بنیاد باندې دا وویل چې مونږ به دا فیصله زر تر زر کوو او دې عدالت اوریدنه چې وا دی نن بیا وسنډوله سبا یو لسمه بجې به بیا دا کیس اوریدنه شروع کیږي.
مننه ګورجان. مننه ګورجان. مونږ سره زمونږ بل خبريال ملګری عبد الله مومند هم راغلی دی. مومند صاحب تاسو هم ستړي مشي وایو او څنګه چې مسید ویل دغه اوریدنه سبا ته وزنډول شوه سبا به بیا اوریدنه کیږي. مونږ چې څومره دا خبرونه تعقیبوو که په انټرنیټ ګورو که په ورځپاڼې دي کار څه دي که د پاکستان ټي وي چینلونه دي مومند صاحب نو هغه ټولو کې داسې یو تاثر ورکیږي چې دا خو ښکاره جاره د آئین خلاف ورزي شوې ده او سپریم کورټ دومره ارجنسی خپل کړه چې د اتوار پر ورځ چوټي وه عدالت کلاو که ججان کېناستل بیا هم په دې کې وخت لګي ده دومره وخت تاسو دغلته څه ګورئ اورئ چې دا تاسو غوندې خبریالان یا د چارو شنونکي څه وایي چې دا عدالت ولې دا فیصله زر نه کوي؟
بچا صاحب ډېره مننه او ډېر ویاړ دی چې تاسو سره نن راغلم. ټول نغټه خبر دا ده چې پاکستان په آئینی تاریخ کې پہلے ځل داسې قسمه واقع شوی ده چې سپیکر د آرټیکل 5 لاندې د وزیر اعظم خلاف کوم تحریک اعتماد دی هغه ډسمس کو هغه لږ کو چې دا د کانسپریسی ده او بیرونی سازش دی. نو دې ته وجه نه په دې باندې عدالتي بینچ دی د اتوار پر ورځ باندې ډېر ایمرجنسی کې کېناستو چې باقي باندې ډېر زیات اعتراضات هم دي. دا د پاکستان سیول سوسایټي هم وچتای دا د پاکستان جوډیشري هم وچتای پرون د جسټس مقبول باقر چې کومه شایعه او پاغي کوم دا ویل چې د خوخي بنجونه چې دي د پاکستان د عدلیه ازادۍ باندې ډېر غټ ټکونه وچتای نو دا یو مسله خدا او دی وخت دی وزیر اعظم عمران خان چې کوم فیصله د قومي سیملې د ماتولو او غا صدر غفری منځور کړي هغه هم لا په پندینګ کې دا هغه لا ولاړ د ځکه چې دا ټول سیز اوس په سپریم کورټ کې د ډیپټی سپیکر د رولینګ نه تابع دي په دې کې دوا هم نقطې دي او هغه دوا هم نقطې دا دي چې بطور سپیکر چې کوم اسد کیسه دی د قومي سیملې آیا هغه اختیار چې دی هغه د قومي سیملې ډیپټی سپیکر ته شته او کښتانو آیا اسد کیسر د لیګل په حالت کې دغه اختیار چې دغه ډیپټی سپیکر ته ورکړی کنه دی ورکړی یو دا نقطه ډیره اهمه ده په دې باندې بیس روان دي دویم دا چې په لزل په پاکستان کې د آرټیکل 5 باندې د سمو قدمه نه وشوي مطلب د سی د بنظیر خلاف د شګر دزیز خلاف چې کوم د تحریک د اعتماد راغلی په هغه کې په شملې باندې ووټینګ شو نو کلم دا نه وډې شوي نن که تاسو ګوري نن هغه د جسټس عطا بندیال او د نور چکم وکیلانو دا موقع وړاندې کو چې د فوج د آی سی سربراه چې دی هغه د نن سپریم کورٹ راوغواړی هغه د سپریم کورٹ راولي او دغه نه تپوس وکړي چې آیا دا کانسپیرسي دا څومره سیریس ده او دا د سپریم کورٹ دی د دې په دې باندې هغه اپډیټ کی معلومات دی ورکی نو نن هم دغه سبا دغه سماج دی ولسی موجود پر وزنډولې شو او خو نن هم سپریم کورٹ دا خبره کوله چې نن موږ دا فیصله کوو پر نن هم دا ویل چې موږ دا فیصله کوو ملک په آئینی بحران کې دی اوس چا دا پته نشته چې زه ایم ایم آی کنه ایم ممبر د قومي سیملې ما کنه ایم چې زه وزیر ایم کنه ایم کدا قومي سیملې جوړه ده کما ته ده نو یو ډیر غټ سیاسي بحران اور آئینی بحران د ملک
کې سید احمد سپتر سره اوس بیا هم دغه ته ورزو ګوهر مسید ته مسید صرف دغه تخدن سیاسي خلک د اپوزیشن مشران هم درغلي وغي خبريان سره خبري هم کړيدي نو دا غي د خبرو نسب مهم ټکی مون سره شریکول شي چې دغه سیاسي اړخ ته هم وګورو کنه
مننه بچا صاحب لکه څنګه د نن ټول ورځ په مختلف زګونو کې خاص کر د سپریم کورټ مخ کې بچ کم هم د اپوزیشن ګوندونو یا د حکومت مشران راتلل نو میډیا سره به خبرې کولې په هغه کې خصوصي توګه باندې د اپوزیشن ګوندونو به دا خبره کوله چې دا چې سهم حرکت شوه دی ډیپټی سپیکر چې قاسم سوری کم د تحریک لری کړی دی نو دا غیر آئینی دوی ورته ویل او دا ویل چې دا آئین خلاف ورزیده او د قانون خلاف ورزیده او خاص کر په سپریم کورټ نه به دا غوښتنه کوله چې تاسو په دې توګه باندې چې کم تارونه لګولې دي حکومت یا عمران خان چې دوی بیرونی قوتو په بنیاد باندې سازشونه کول او هغه دوی وایي چې د امنیتی چې کومه کمیټه ده د قومي امنیتی کمیټه ده هغه کې د عسکري ادارو مشران هم شاملو نو هغه یې دا غوښتنه کوله چې عدالت ته دوی هم راوغواړي او ورته و دوی چې دغه سیز تاسو سپینوي وکي د دې سیز وضاحت وکي چې آیا عسکري ادارې دا خبره کلیر کړي چې داسې سازش کې دو او کنه کې دو نو ولې هڅ په هڅه باندې زمونږه بدنامي کیږي او زمونږ د هیواد بدنامي روانه ده او خاص کر په دې باندې شهباز شریف چې اپوزیشن مشر دی هغه په کلکه توګه باندې دا غوښتنه وکړه چې نن زه دا غواړم چې د دې سیز وضاحت وشي سپینوي وشي
سمه ده مسید صاحب ډیره مننه ممن صاحب تاسو واره بیا راځو او لن کراته وایي چې یو خو خدا د پوزیشن مشران دغلته اسلام آباد کې خبری غونډه کوي او سپریم کورټ ته هم استدعا کوي خاص ورته کوي دا اوس د پوزي او د استخباراتي دارو مشرانو باندې هم غږ کړی چې د خپل دریض په ډاګه کړي وراشي سپیناوي وکړي بلخوا کې د تحریک انصاف طرف ته وګورو نه خو خپلو پلویانو غږ کړی چې تاسو راځي او ماښام به دغلته جماعت نن پس را غونډېږي چې خپل دغه کوو خپلې خوشحالۍ کوو جشن کوو نو دا حالت چې دواړه تاسو ګورئ نو څه دي په اسلام آباد کې دا وخت سره واندي یا په ټوله کې هغه د ملک په سیاسي حالت په څه داسې ژور اثر وشي په نږدې راتلونکي کې
بالکل بچا صاحب دا یو خو پاکستاني فوج چې دی هغه په ټول عمل کې هغوی دا وایي چې موږ د دې نه باري د هغوی د رپورټ مطابق خو هغه دې وخت کې مختلف سیاسي جماعتونو ته پیغامونه هم ورکوي او ورته وایي چې تاسو خپله جګړه چې دغه په عدالتونو کې او په پارلمان کې وکړي خو که ریاست رټ چې دی هغه چېرته چیلنج کړو کوم سیاسي جماعت یا څه نو د ریاست ادارې چې دي هغه به په اکشن کې راځي پاکستان فوج د دې سیاسي عمل نه هغوی دا وایي چې موږ لري خو د دې عمل نه د عمل د پوره عمل چې دی دا ګوري او په دې باندې نظر ساتي مطلب سترګې پټ نه دي ناست نو نن که تاسو د بلاول بټو بیګا چانس ډېر سخت دا ورژن چې دی بلاول بټو رامخته کوچ ڈی جی آئی سا یا آرمی چیف او به نن شهباز شریف هم دا خبره وکړه او دی او حکومت کوم وزیران دی هغه هم دا دریض باندې کوي چې موږ خو تاسو وی اپوزیشن چې موږ ته الیکشن وکړي او موږ درته الیکشن اعلان وکړو سیمبلی ته مات کړه نو تاسو ولې چغې وخی په دې وخت کې یو ډېر غیر یقیني سیاسي صورتحال دی په پاکستان کې او اپوزیشن چې دې کوم سیاسي ګوندونه دی اپوزیشن هغه په دې نه دي خپه چې عمران خان سیمبلی مات کړه خو دغه کنټروورشل نن د الیکشن کمیشن هم دغه بیان مخه تراله چې موږ سره موږ په درې میاشتو کې الیکشن نشو کولای نو او الیکشن نشو کولای او سټاک ایکسچینج هم راځي آی ایم ایف هم خپل قرضې دا معطل کړه نو دز دې بد ماحول دی خو فوج چې کوم ویان دی ترجمان هغه بار بار میډیا ته او سیاسي جماعتونو ته دا پیغامونه ورکوي چې موږ د دې ټول عمل نشي دی هغه باري خو نن د ټول خلک چې دی هغه سپریم کورټ ته ګوري ماخام د شپې هم دغه بیسونه د میډیا نه بار هم په پاکستان کې په اسلام آباد کې دا بیسونه روان دي چې آیا سپریم کورټ بس کوي خو چونکې دا د قومي سیملي رولز دي نو سپریم کورټ دا وایي چې دا آئینی عمل نه دی د قومي سیملي خپل قوانین دي کوم چې ډیپټي سپیکر استعمال کړي تاسو موږ ته دا ثابت کړي چې دا دی آئین خلاف دی نو دی وخت کې پورا پاکستان کې غیر یقیني سیاسي صورتحال دی او عمران خان غواړي چې د نومبر نه پیل الیکشن وکي او د دغه ای وی ایم مشین په ذریعہ باندې وکي او بیا په نومبر کې هغه تعیناتې د یو اهم تعینات وکي او بیا مخه تلاړ شي او دی وخت کې یو غیر یقیني عمل دی
صحیح شو ډیر مننه ممن صاحب او ګوهر مسجد تاسو دواړو نه نن په پاکستان سپریم کورټ کې اوریدنه وا مهم اوریدنه دا سبا ته وزنډول شو سبا بیا کیږي او دا اوریدنه چې د درخواستونو تللی دی عدالت ته عدالت په خپل هم نوټس اغسته دی دا چې د اپریل په دریمه کمه مستیال سپیکر د عدم اعتماد تحریک رد کړی وو تر هغې وروسته بیا ولسمشر د وزیر اعظم په سپارښتنه قومي اسمبلی هم ماته کړه نو دغه ټول کیسې تللی دی عدالت ته او عدالت وایي چې موږ به په دې زر فیصله راوړو خلک ورته ټول د هیواد وګړي دغه ته دوی سترګې نیولې دي په دې موضوع کې به بیا هم پاتې شو د پاکستان وزیر اعظم د هیواد د اپوزیشن ګوندونه تورن کړي چې د ده پر ضد د عدم اعتماد تحریک د امریکا په لمسون راوړی و عمران خان په دې لړ کې د یوه مراسلې یا خط یادونه کوي چې په خبره په واشنگټن کې د پاکستان سفیر د ته لیږلی و خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو ځل بیا د عمران خان دا تور رد کړ تفصیل له داود خټک اورو
امریکا یو ځل بیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه تور رد کړی چې وای واشنگټن یې د حکومت ختمولو سازش کړی دی د اپریل په څلورمه په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ویان نیټ پرایز څخه یو خبریال پوښتنه وکړه چې داسې تور دی چې تاسو د عمران خان حکومت ختمولو د هڅو تر شا لاس لري نیټ پرایز یې په جواب کې وویل دا تور بالکل رښتیا نه دی
دا تور بالکل رښتیا نه دی او لکه څنګه چې ما تیره اونۍ تاسو ته ویلي ول موږ د پرامن آئینی او جمهوری اصولو ملاتړ یو دا اصول مو د پاکستان او د ټولې نړۍ لپاره دي موږ د یو سیاسي ګوند په مقابله کې د بل ګوند مرسته نه کوو موږ وسیتر اصول مرسته کوو د قانون د حاکمیت اصول او د قانون تر مخه د یو شان انصاف اصول
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا تور پوری کوي چې د هغه پر ضد د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د مارچ په 8 نیټه جمع شوی د عدم اعتماد تحریک راوړلو تر شا د امریکا لاس دی په 28 مارچ په لومړی ځل په اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته د وینا پر وخت عمران خان دا تور پوری کړو هغه یو پرچی ښکار کړه او وی ویل چې دا یو خط ته چې په کې لیکل شوی یو بهرنی هیواد د حکومت زکه ختمول غواړي چې د په ادعا اغه نه غواړي چې پاکستان آزاد خارجه پالیسی ولري له دې وروسته عمران خان دوه ځله د امریکا نوم واخست او وی ویل چې دا خط ورته د امریکا لپاره د پاکستان سفیر ورلېګلې چې پکې د یو امریکایي چارواکي ذکر شوی دی اغه زیاته کړه چې روسیې ته د اغه پورستی سفر ځنې بهر ملکی قوتونه خفدي او د اغه حکومت ختمول غواړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس یو اونې وړاندې هم دا تور رد کړی دی په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه پر عمران خان تور پوری کوي چې اغه له عدم اعتماد تحریک څخه د ځان ژغورل لپاره د دی په ادا د یو فرضي خط پلمه کوي همددی مبینه لیک د تور پر اساس د قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری د اپریل په دریم نیټه د غونډې پر مهال د عدم اعتماد تحریک رد کړ. اغه دا ګام له اغه ورستو واخست چې کله هم د دې مبینه خط پر اساس د قانون په خوانی وزیر فواد چودری د نه باورۍ تحریک د بهرنی هیواد سازش وبله. اغه له قاسم سوری غوښتنه وکړه چې د عدم اعتماد تحریک ته رد کړي. د فواد چودری د وینا ختمې دو سره سم ډیپټی سپیکر سم دستی د آئین پنځمې مادې پر اساس دا تحریک رد کړ او له اسمبلی ووت.
اعتماد کی تحریک آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے.
د پاکستان د آئین په پنځم ماده کې راغلی چې پر هر وګړي لازمه ده چې د خپل ریاست او آئین تابعداري وکړي، خو اپوزیشن سیاستوالو د حکومت پر خلاف د نارې وهلو للارې پر وزیر اعظم سخت تنقید وکړه او هغه په سیاسي تیښته تورن کړ. له دې وروسته عمران خان د اپریل په دریم نیټه ولسمشر عارف الوی ته د قومي اسمبلی ماتولو امر وکړ چې ډاکټر عارف الوی ومانه او اسمبلی ماته کړه. له دې سره په پاکستان کې یو سیاسي بحران رامنځته شو. د پاکستان سپریم کورټ ته د نوټس واخست او پنځه کسیزه بنچ دا محال د دې اوریدنه کوي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې ډیپټی سپیکر قاسم سوری، وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف الوی له آئین څخه سرغړونه کړې ده. د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د اپریل په څلورمه نیټه په ټویټر پاڼه له سپریم کورټ څخه خواست کړي چې د قومي اسمبلی د ډیپټی سپیکر امر دې رد کړي.
د مشال رډیو خپرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد له پوځي او استخباراتي مشرانو غوښتي چې د حکومت پر ضد د بهرني سازش د ګنګوسو په لړ کې دوی هم خپل دریځ په ډاګه کړي. دا لاغه وروسته د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د اپریل پر درېمه د وزیر اعظم پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په دې ویلو رد کړل چې ترشای گوا کے بہرنے سازش کار فرماؤ. د چار روزی نشینن کی هم وای چې خبره کوا کی د هیواد پر ضد دیو بہرنی سازش وی نو پوز باید چپخله پاتې نشي. لپی خبره غلام غوث رپورٹ را کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اپریل په څلورمه نیټه د یو ټویټ د لاري د بهرني سازش په لړ کې د عسکري او استخباراتي ادارو نه د خپل دریز په ډاګه کولو غوښتنه کړې ده او په ټویټ کې دا هم لیکلی دي چې د عمران خان انا د پاکستان نه اهمه نه ده. بلاول تیره شپه په سکر او غړی خدا بخش کی د ذوالفقار علی بوټو د تلین په مناسبت غونډه ته په وینا کې وویل چې عمران خان دې د بهرنی سازش په لړ کې کوټلي ثبوتونه راوړي. د بهرنی سازش ثبوتونه دی راوی مونږ د آی ایس پی آر او نورو هغه ادارو نه غوښتنه کوو کوم چې د قومي سلامتۍ په غونډه کې موجود وو. نو هغوی دې د دې وضاحت وکړي چې عمران خان وایي مونږ یعنی حزب اختلاف والا غداران دي. کچیری دا بهرنی سازش وو نو د بیا څه وکړل؟ د خو خپل پارلیمنت او حکومت مات کړو او په هغه سازش عمل وکړو. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن لخوا په خپل شوی بیان کې هم دا غوښتنه شوې ده چې د سفیر د خط او نورو معاملاتو په اړه دی عسکري قیادت د حزب اختلاف ګوندونه په اعتماد کې واخلي او د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر دی د سازش د معاملې حقیقت بیان کړي. خبریال او سیرون کې شمیم شاهد وایي د حزبی اختلاف دا غوښتنه په ځای ده چې د استبلیشمنت ادارې دي د بهرني سازش په لړ کې خپل دریض واضح کړي.
چر دا الزام صحیح نو پکار دا چې د پاکستان قواوې د پاکستان جاسوسي ادارې د پاکستان حکومت دوی څه کړي دي. دا یو دویمه خبره داره که دا دروغ دي نو د دې مطلب داره چې دا د پوجو هم په سیاست کې را دننه کول دي او په هغې باندې هم مطلب دغه شان مشکلات جوړول دي. نو پکار داره چې د پوجي عسکري مشران چې کوم دی دې ته جواب ورکړي او دا خبره په ډاګه کړي چې واقعي دا حقیقت دی او که حقیقت نه دی نو بیا دې د عمران خان نه هم تپوس کړي.
د اپوزیشن د دې غوښتنو په ردی عمل کې د عسکري ادارو یا آی ایس پی آر لخوا سندي ویلې شوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو محکمې یو ځل بیا د عمران خان د دې خبر تردید کړی دی چې ګنی امریکې غوښتل چې په پاکستان کې دي د هغه حکومت ختم شي. یاد دی وی چې د اپریل په درېمه نیټه د قومي اسمبلۍ مرستیال سپیکر قاسم سوری د حزب اختلاف لخوا عدم اعتماد د خپل رولینګ د لارې مسترد کړی و، او د هغې وروستو ولسمشر عارف علوي د وزیر اعظم عمران خان په سپارښتنه د قومي اسمبلۍ د ماتولو امر هم جاری کړی و.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د قومي اسمبلۍ تر ماتېدو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اپریل پر څلورمه وویل چې تر دې دمه د دې صوبې د حکومت ختمولو یا هم د اسمبلۍ ماتولو پریکړه نه ده شوې. محمود خان زیاته کړې له وزیر اعظم سره لیدلی هم دي، خو نوموړي ورته په دغه حواله څه نه دي ویلي. د اعلی وزیر تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف مرکزي او صوبایي مشران دا ولري چې د مارچ پر 1 د خیبر پختونخوا د 13 ضلعو په بلتیاتي ټاکنو کې د دوی د کاندیدانو بری ښیي چې د صوبې ولس اوس هم له دې ګوند سره ولاړ دی. اپوزیشن ګوندونه تور پور کوي چې د ټاکنو د ګټلو لپاره د حکومتي وسایلو بې درېغه استعمال شوی دی. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
په مرکز کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د قومي اسمبلی ماتولو پریکړه وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مطبوعاتو ته ویلي چې صوبه کې د حکومت ختمولو اختیار هم ده سره دی، خو لا تر دې دمه په دې اړه څه پریکړه نه ده شوې. او نو ورته وزیر اعظم عمران خان په دې اخله څه ویلي دي. آیا په خیبر پختونخوا حکومت په د قومي اسمبلی تحلیلولو یا د وزیر اعظم عمران خان د لیر کېدو څه اغیز وي او که نه؟ نو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې د 13 آئینی بدلون وروستو د مرکزی حکومت د لری کېدو سره په صوبو هیڅ اغیز نه غورځيږي.
تر کومه پورې چې په مرکز کې د قومي اسمبلی تحلیل تعلق ته صوبایي اسمبلی سره، نو د دې دواړو چې دی یو بل سره څه تعلق نشته، ځکه چې د صوبایي اسمبلی چې دی د ټول کاروبار چې دی هغه وزیر اعلی سي په با گورنر ته ورکي، او گورنر چې دی هغه به خپل آئینی اختیار استعمالي او بیا به اسمبلی ډیزول کوي. نو ما ته داسې نه ښکاري چې د خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغه به تحلیل کړي شي، ځکه چې هلته کې د پاکستان تحریک انصاف یو خو اکثریت سره چې کوم حکومت دی ډېر مضبوط حکومت دی.
بل خو ته پاکستان تحریک انصاف غړي دعوی لري چې د دوی ګوند د دې هر څه باوجود هم په اولس کې د ملک مقبوله ګوند دی، او همدغه وجه ده دوی تیر بلدیاتي ټاکنو کې د ټولو زیات څوکۍ ترلاسه کړې دي. پېښور کې خبریال لحاظ علي د دې ګټو وجه ښایي.
پاکستان تحریک انصاف د دویم مرحلې لپاره په منظم انداز کې بلدیاتي انتخاباتو ته کوشش رپتا خپل پارټي چې کوم د ری ارګنایز کړل ده. نو وجه چې کوم ده چې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف په عمومي توګه خپل ورکر په دې خبره باندې کنوینس کړ چې د ګرانۍ دا وجه چې کوم پاولنی مرحله کې انتخاباتو کې شکست وجه وه، هغه صرف مقامي نه بلکې بین الاقوامي ده.
د دې هر څه لپاره مو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبایي چارواکو سره څو څو ځله د تماس نیول هڅه وکړې، خو د هغوی د سیاسي مصروفیت له وجې مشال لیډو سره خبرې ترې ونه کړې. بل خوا مخالف ګوندونه وایي د وزیر اعظم او د حکومت د ناهلۍ له وجې دوی د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو پریکړه کړې وه. ولې د هغې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلې ماتولو لپاره صدر پاکستان ته ویلي وو، کوم چې هغه ومنله او د اپریل په درېمه نیټه د قومي اسمبلی تحلیلولو اعلامیه لاسلیک کړه. ولې ځینې قانوني ماهرین او مخالف ګوندونه د وزیر اعظم دا ګام د پاکستان د آئین پر ضد بلي او د دې پر ضد سپریم کورټ ته هم تللی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې لن خبرونه له نیسی اجمل اورو.
نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د هیواد دایمي سیاسي صورتحال د اسخود نوټیس کیس اوریدنه وشوه. دا اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګه کې کوله. عدالت ویلي چې د قومي اسمبلی د مارچ 13 او د اپریل 3 د غونډو تفصیلات عدالت ته وړاندې کړل شي. د اپریل په 3 د پاکستان په قومي اسمبلی کې ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو او عدم اعتماد تحریک غیر قانوني وګرځو، چې د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره وړاندې شوی وو. امریکا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه تور رد کړی چې وای واشنگتن یې د حکومت ختمولو سازش کړی دی. د اپریل په 14 نیټه په واشنگتن کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې امریکا د یو ګوند په مقابله کې د بل ګوند ملاتړ نه کوي، بلکې رده په خبره دوی د پراخو اصولو په اساس د قانون واکمنۍ او برابر انصاف ملاتړي دي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان نه او ماتکل شوی قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف له مشر شهباز شریف د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو پړه تجویز وغوښته ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي فواد چودري بیا ویلي چې عمران خان د نگران وزیر اعظم لپاره د ستر عدالت د پوخنی چیف جسټس ګلزار احمد نوم تجویز کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي تامس ویسټ وای افغانان لیواله دي چې زر تر زر خپل جنکی په سکولونو کې وویني. ویسټ نن په ټویټر باندې لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پوخانی ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړې دي. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وای چې له روسیې سره د جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو پرته بل لار نشته. نوموړي زیاته کړې مذاکرات په داسې وخت کې کول ګران دي چې د روسي پوځیانو لخوا د ملکیانو پر ضد د ظالمانه کاروایانو نښې مخې ته راغلي دي. هلته روس بیا دا تورونه رد کړي دي.
اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي نړۍ به په بوچا ښار د روسیې د نسل وژنې د ځای په توګه وپیژندل شي. دا ښار تازه د روسي پوځیانو له ولکې آزاد شوی دی. د رپورټونو پر اساس د بوچا په لارو کوڅو کې لسګونه مړي پراته دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له صفی الله ستانکزی اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ورسته له هغه په بوچا کې روسیا په جنگي جرمونو تورن کړ چې د روسي پوځیانو له وتلو ورسته د ښار په کوڅو کې په لزګونو جسدونه وموندل شول. زیلنسکی پرون د بوچا ښار په وڅنډه کې خبرې لاندې تغګید.
دا جنگی جنایتونه دي او نړۍ به د نسل وژنې په توګه وپیژني. تاسو نن دلته یاست او ګوري چې څه پېښ شوي. موږ پوهیږو چې په زرګونو خلک وژل شوي او شکنجه شوي، پښې یې پرې شوي، په ښځو جنسي تیری شوی، ماشومان وژل شوي. زما په اند دا له دې څخه ډېر دی. دا نسل وژنه ده.
ورسته له هغه چې زیلنسکی خبرې خلاصې کړې، اوکراینی چارواکو ژورنالیستان هغه ځای ته بوتلل چې د دوی په وینا د ماشومانو لپاره د اوړي استوګنځای وو او دوی ته د 15 کسانو جسدونه وښودل چې لاسونه یې شاته تړل شوي وو. چارواکو ویلي دغه 15 کسان چې ټولو یې ملکي کالي اغوستي وو، مخکې له دې چې اوکراینی ځواکونه دغه ښار بیرته ونیسي، د دوی په خبره د اشغالګرو روسي پوځیانو لخوا وژل شوي وو. خپلواکو سرچینو د اوکراینی چارواکو دغه ادعاوې لا نه دي تایید کړې. د بوچا مرستیال خاروال د یکشنبې پورې زویل چې د ښار 500 اوسیدونکي د روسیې د سرتیرو لخوا په خپل سره توګه وژل شوي. روسیې له کله چې د فبروري په 24 په اوکراین یرغل وروړې، ملکانو هدف ګرځولي رد کړی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردوونکو 200 ورځې کیږي چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته جونې لزدکړو محروم دي. طالبانو د کورونا او نړیوالو فشارونو باوجود لا هم د جون خونځي نه دی پرانستي. افغان جونې وای خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې.
مونږ ولې د درس وایلو حق نه لرو؟
دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعه بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو راهیسې په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د مونږ یو لویه هیله ده چې مونږ مکتبونه شروع شي. که زموږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ مونږ به جوړ کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه شي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 8 د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودي. د بغلان د جنو د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته ویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبانو له وروسته پرېکړه له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. مونږ ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورت فکر کې هستو چې شاید مونږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونیو فشارونو سربېره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویل یې د طرز العمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولی هیلې پسرلی ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویلې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خوست اوسیدونکو د روژې په میاش کې چې همدا اوس روانه ده د خوراکي توکو د بیو لوړېدو شکایت کوي او غوښتنه کوي چې مسول ادارې باید د توکو نرخونه کنټرول کړي. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزور دی خو د توکو بیې بیا په ځانګړي ډول په دې روژه کې په لوړېدو دي. بل لور ته د خوست چارواکي د دوکاندارانو او سوداګرو غوښتنه کوي چې د روژې د میاشتې په خاطر د خوراکي توکو په بیو کې کمښت راولي. نجیب الله الوخیل حال راکوي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم خلک د روژې میاشتې په راتګ سره د خوراکي توکو او ترکاریو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي او سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. دوی وایي د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی خو د خوراکي توکو بیې د روژې په روانه میاشت کې د هرې ورځې په تېرېدو سره لوړېږي. د خوست مرکز اړوند د ورغه کلي اوسیدونکي اشرف مشال راډیو ته وویل
ولالو نرخونه ډېر جګ شوي دي، موږ اقتصاد ډېر کمزوره را بکري کور کې پروت یو، موږ خپله وړو آسه ولاکه لرو چې واسه ولاکه لرو.
وحیدالله یو بل ځوان دی چې په خوست ښار کې لاسي رېړه چلوي. نوموړی وایي هره ورځ له 80 تر 100 افغانیو پورې کار او مزدوري کوي او په میاشت کې په خپله مزدوري یوه بوجه وړه او ریجی نشی اخیستلی. دی غوښتنه کوي چې مسؤول ادارې د پخار کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول ته پاملرنه وکړي.
میخ والا گئی وختي گاډی روسی کامل جی چلای په میاش کې اسنه کې اړت رڑا او خوسته شي د سامان د مسخ جک شي دی دا سر کوي دی په گئی وختي روزي ورزه اتیا اصل د بیو گټي میاش کې اسنه کې اړت رڑا او ورزه رڑا غوړی واسل دی.
د غلی او نور خوراکي توکو په خوا کې د ترک رایو او سبزیو بای هم لوړی شوې دي. رومي بانجان چې له روژې مخکې 1 کیلو په 30 افغانۍ ول اوس یې بای 80 افغانۍ شوې. بینډۍ چې مخکې 1 کیلو په 90 افغانۍ وو اوس یې بای 150 افغانۍ ته لوړه شوې. د وچو پیازو من چې مخکې 30 افغانۍ پورې وو اوس یې بای 200 افغانۍ ته لوړه شوې ده. د خوست خر سوداګر او دکانداران وایي د توکو بای دوی نه دی لوړی کړي، بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې چې دوی ورڅخه توکي راوړي د خوراکي شیانو بای لوړی شوې. د خوست خر دکاندار لامیر وای
بدای وا او تا کې بینه نه ده تو خی نه چې د اوکرين تاثیر چې کوي چې تاجکستان او پاکستان یې دغه نه اله چې دوی چې نو 200 روپۍ نور جک شي دي. مخکې بغلان کو په 215 پرون مچاته زنګ ولا په 200 اتیار په یو مند
بل لوري ته د خوست چارواکي له دکاندارانو او سوداګرو غوښتنه کوي چې د روژې د میاشتې په خاطر د خوراکي توکو په بیو کې کمښت راولي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د مو د ټولو تجارانو نه دکاندارانو نه د دې نه مې هم دا خواهش ده چې دوی په خپلو نرخونو کې کمښت راولي او د اخیستونکو نه مې هم دا خواهش ده چې د ضرورت نه اضافه شاید باید ونخلي او که چیرته د ضرورت نه اضافه شاید ونخلي دا به دولته اسراف نه خلوص وي او ولته به د دکاندار هم اضافه شاید نه خرج.
د خوست اوسیدونکي داسې مهال په روانه روژه کې د خوراکي توکو او ترکاریو د بیو له لوړېدو شکایت کوي چې د ټول هیواد په کچه په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی، د خلکو لپاره کاري فرصتونه کم شوي او بیکاري ډیره شوې ده.
نجیب الله الخیل رپورټ د جنوبی وزیرستان. انتظامی چارواکي وایي د روژې میاشت لپاره په سیمه کې درې ارزانه بازارونه لګولي دي چې دوی په خبره خلکو کولی شي د روزمره ضرورت شیان په ارزانه نرخونو ترلاسه کړي. خو د دې سیمې ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ارزانه بازارونو کې له اوړو چینې علاوه نور هیڅ هم نشته. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه چارواکی ویایی چې خلک ته د روژې په میاشت کښې رعایتي نرخونو باندې خوراکي شیونو ورسول د پوره یې درې بازارونه قایم کړي دي. په دغې باره کښې د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر فیدالله مشال ریډیو ته وویل
درې چې کوم دي دا پرمننټ بازار دی، یو غانه، یو سره روغه او یو مکین. او دې نه علاوه چې کوم موبایل بازار ټایپ یا موبایل شاپ ته نو دا چې دی په سروې کې مول خان سوری زمور سک توی خلو او د انګورا دا او شکی شې دي. کوشش شو دا چې دا په شه مارکیټ نه وي دوه ری پیه درې ری پیه کم ریټ باندې سبزی ملاوي جوړ. دوه خبره دا چې دی ته وي چې کومه دا سبسډایز ویټ تا دی چې کوم وړ دی د سرکاري ریټ باندې دا غوړه سيږي.
په دې وڼه سیمه یو مشر یا وزیر وایي چې په حکومتي رعایتي بازار کې د وړو او چینی نه علاوه خلکو ته نور څه هم نه ملاوي جی.
لکه څرنګه چې د حکومت دا وی کی چې بونه کې مسستا بازار لگاولای دی نو پاک صرف دا د چې دونا سایي حقیقت چې دا 20 کیلو 10 کیلو ورکایي هغه په شرط ملای چې 3200 غوړې ملای چې نه دا په داړې ورکایي خالی وا داړې نور خو سب زې بالکل دام را چکه دي چې د کوڅې سر اصل ریپې دی ټماټر په 200 ریپې دی نو سب زې نه وی دا وکړي چې کله دې دانه دې ختم را سخته ګرنی
د مکین سیمه تجرانو اتحادیه مشر ریاض مسید ویایی چې مقامی انتظامیه په مکین کښې د روژې میاشت د پوره یې د رعایتي نرخونو بازور یا قایم کړی هم نه دی.
دغه روژه نه مخکې موږ سره ADC خبره کړې وه د ارزونو بازار په باره کښې. خو اوسه پورې څه حال روغلی نه دی. دکاندارونه مې ورته برابر کړل، مارکیټ مې ورته سیټ کړی، مونږ مارکیټ غوښتی و. بیا مو ورته چې رینټ نه درنه غواړي فیس بل الاوې درکوي چې خلک
په سره روغه کښې د حکومتي ارزون بازور حال د سیمې اوسېدونکی محمد عثمان په دا رنګ بیانوي.
سره روغه سستا بازار پاشه خو غاله ساده نلاویږي په 750 روپۍ باندې 40 کېجي او نور خو هېڅ شی هم پکښې نشته دی لکه غوړي کسا چینه کسا.
د سویلي وزیرستان اوسېدونکي دا هم وویل چې مقامي انتظامیات چارواکیو ته په چار دو چې د روژې په میاشت کښې د خوراکي شیونو قیمتونو کښې اضافه کوونکو مخنیوی وکړي او په سیمه کښې حکومتي ارزون بازارونو ته هم هغه خوراکي شیونه ور ورسوي چې کوم د ملک په نورو ښارونو کښې خلکو ته په دا بازارونو کښې ورکول کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سواد د کابل تحصیل پولیس وایي په شاډیرای کلی کې د غیرت په نوم د یوې ښځې او سړي د وژنې په تور یو کس گرفتار کړی دی. دا وژنې د اپریل پر لومړۍ نیټه شوې وي. د بشري حقونو ځایي فعالان وایي په تېرو درو میاشتو کې په سواد کې د غیرت په نوم د وژنو شمیر شاوخوا 20 ته رسیدلی دی. د سواد د پولیسو یو مشر وایي د ناموسي وژنو په عمده لاملونو کې د کورونا او شخړو ترڅنګ ځینې ټولنیز روایات هم شامل دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ترڅنګ ځینو نړیوالو ادارو هم په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو په دغه پیښو کې په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. د مجید بابر رپورټ ورو.
د سواد د تحصیل کابل په شاډیرای سیمه کې یو خزا او سړی د غیرت په نامه وجلې شوی. د تحصیل کابل شاډیرای تانی ایس ایچ او احمد حسین د اپریل په دویمه مشال لیلیو ته ویلي چې په وجنه کې ککړ کسي نیولې.
دا خو بیګار شپې شوی دا دی الک خپل خزا وشته دی سره ګریتار دی او الک قتل کې برامد دی. نو هغه و چیرې درالم او دغه سمه د خسر په کمره کې وو.
په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اویکننګ یو مشر شمشیر علی خان وای چې دی وجنو سره د روان کال په تیرو درو میاشتو کې په سواد کې د غیرت په نامه د وجونو شمیره شاوخوا 20 ته ورسیده.
د نورو علاقو په نسبت د ملګن ډیویژن یا د پښتونخوا د نورو علاقو په نسبت باندې زم په سواد کې د غیرت په نوم باندې وجونې چې کمی دي ډېرې سیوا دي. په تیر شوي کال شمیره کمنګ وګورو نو هغه هم تقریبا د ډېر سلويخت نه سیوا دي چې یار په یو کال کې دغه زنانه چې کمی دي د غیرت په نوم باندې وجونې شي. دا اوس چې کم کال روان دی سلورم میاشت په دې سلورم میاشت کې زمو په خیال چې کم دي 3 لسونه د شلو پورې داسې واقعیات شو چې په هغه کې زنانه او نارینه چې کم دي هغه د غیرت په نوم باندې وجونې دي. پرون دلته شاډیرای علاقه کې یو علاقه دلته او شاډیرای وتوي چې د هغه په علاقه کې یو زنانه د غیرت په نوم باندې خپل خاون وجلی ده.
د بشري حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ د ناموسي وجنو په اړه د 2023 کال پر راپور کې وایي چې د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره د یو شمیر قوانینو منځورولو باوجود په پاکستان کې هر کال شاوخوا تر 1000 پورې خزي د غیرت په نامه وجلی کیږي او دا شمیري د 2016 میلادي کال نه مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په 2023 کال کې په خپل راپور کې په پاکستان کې د ناموسي وجنو تر شا په بنیادي وجوهاتو کې یو څو په ګوته کړي لکه کورنۍ شخړې او د خوخي په ودونو کې د کورنۍ د مشرانو د فیصلو نه منل یاد کړي وو. خو په سواد کې د پولیسو د پلټنو د سانګې یو مشر ډي اس پي باچا حضرت د اپریل په 2مه مشال لیډیو ته وویل چې د دې تر شا یو شمیر ټولنیز او روایتي وجوهات دي.
څنګه کول یو ډیسیژن میکینګ کې د نورو خلکو لاسي کنه نو کله چې بل سره ډیسیژن میکینګ کوي خو هغه بل حال دی کنه مثال کې تور باندې په خو هغه مرانو مخکې ناس ته به خلکو غشرانو خبرې نشي کولای کنه دا یو کلچر وو ګوګا خبرې بدایي بدې نه وي او دا یو کلچر وو چې راځه مشر پلان ناشي مو به خبرو
د باچا حضرت په خبره دا کلتوري ټولنیز او روایتي خندان یوازې د تعلیمي پرمختګ په ذریعہ لري کېدای شي. خو دی ته وی چې د هر جرم تر شا لوی وجوهات غربت، جذباتیت او ناپوهي وي. بلخوا د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبلا یاز وای چې په اسلام کې د عدالتي نظام انصاف په ذریعہ د جرم او سزا د یقیني تعین نه بغیر چاته سزا ورکول د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی.
پښتنو چې کوم یو کلتور دی نو پاره کې کا سړی هر څه هم غلط کارو کی نو هغه بیا هم خلق د هغه نسترګې پټې کی او کده خزنه غلطي وشي نو دا عین ممکنه ده چی دنن پنو مده هغه ته سزا ورکړی شي یا قتل کړی شي. اسلام قانون په خپل لاس کې د اخیستو اجازه نه ورکړي او هغه کچرته پچا باندې سه الزام راشي یقینا چې هغه دا غواړي چې یو عدالتي پروسس شي او ملزم ته هم د صفای موقوي او په گواهانو باندې کچرته وی جره وشي او بیا جرم سزا
په خیبر پختونخوا کې د ناموسي وجنو د مخنیوي او په دې وجنو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو په اړه مو د قانون صوبایي وزیر فضل شکور سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې د ناموس په نامه په وجنو کې ککړو کسانو ته د سزاګانو په اړه په منظور شوي بل کې ویل شوي وو چې مجرم په هغه صورت کې د مقتول کورنۍ معاف کولای شي چې ورته د مرګ سزا واورول شي. د دې نه علاوه به مجرم خپل سزا هرومرو پوره کوي.
ما
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د اردن کو د خبر پښتونخوا په حکومت کې د ولسی خیر خیګړې ادارې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته د صوبې په څلورو قبایلي ضلعو کې د ښځو لپاره د هنري تربیې یو پروګرام پیل کړی دی. د پروګرام سرواکي وایي په خیبر، کورما، باجوړ او ممندو کې یو سل شل ښځو ته د کالینونو جوړولو او د خوړو په ډبو کې د بندولو روزنه ورکوي. د دوی په وینا همدا ښځې به د دې جوګه شي چې د خپل چم مالت نورې ښځې هم تربیه او په کار کړي. په باجوړ کې د ښځو د هنري زده کړو د داسې یو مرکز یوه مشره د تربیې د دې پروګرام ستاینه کوي، خو وایي چې د قبایلي ضلعو له ښځو سره باید د هنري توکو بازار ته د رسولو په برخه کې مرستې وشي. ملیحا امیرزاده رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خیګړې څانګې د قبایلي ضلعو ښځو ته د هنري زده کړو یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام اوس مهال د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په څلورو قبایلي ضلعو کې ښځو ته د قالینونو جوړولو او نورو کاروبارونو د پیل لپاره هنري او تکنیکی زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې دغه پروګرام مرجډ ایریاز ګورننس پروجیکټ یا د زمشو ضلعو د حکومتداري پروژه نومیږي. د ادارې لخوا دغه پروګرام د عملي کولو لپاره ټاکل شوی او چارواکي فایزا بابر د اپریل په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دې مقصد د قبایلي سیمو زنانه د دې جوګه کول دي چې خپل کاروبارونه څنګه پیل کړي او بازار ته د غیر رسایي څنګه عمومي
ٹرین کی گی ان ایچ سیکٹر 120 خزے بچی دا با ماسٹر ٹرینرز یا مشرانی دا با بیا مخکے دا اوور دا پیریڈ آف 2-3 منتھس دا ٹرین شی آف پل آف پل ڈسٹرکٹس کے نو آئی پسا با دا یو خزا با گروپ آف 10 یا 12 10 ٹو 12 گروپ یو خزا با اغا ٹرین کئی پل کمیونٹی کی دا ماسٹر ٹرینرز جی دینو دا دا من فیسیلیٹیشن سینٹرز دی دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اگے کی ٹرین کی گئی اختری اور ڈپارٹمنٹ بے اگا کئی مانیٹر کئی اختری دا ٹول پروسیس بیا بدا مخ کی کنیکٹ کی گئی فار اسمال گرانٹس ہر سرچ دے کبے افپل سیٹ اپ سکول واڑی کنا اگا مخ کی کالج شی
دا پروگرام لاندے وارلا مخ دا خیبر پر لنڈی کوتل او شاکس کے دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پر مرکزونو کے دا کالینونو جوڑولو کار پیل شوی دے. دا غراز د کور می په پاړه چنار او صدا کې په دغه حکومتي مرکزونو کې به هم د کالینونو جوړولو کار پیل شي. دغه پروګرام لاندې به پراتلونکي کې په باجوړ او مومند کې د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خیګړې څانګې په مرکزونو کې د خوراکي شیانو د پروسیسنګ کار هم شروع شي. په باجوړ کې د ښځو د تکنیکی او هنري تربیت د یو حکومتي مرکز مشر امرین رشید مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو زنانه په معاشي توګه د مستحکم کولو په لړ کې حکومتي ګامونه د ستاینې وړ دي، خو د هغې په خبره پکار ده چې حکومت د دغو زنانو د پوهه کولو لپاره ځانګړي کسان وټاکي چې کار کاروبار پیلول، قرضې اخیستل او مارکیټ ته رسایي څنګه کېدی شي.
فاٹا کی ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل اسٹریم پکار دی دی 10 ٹائمز مور فوکس کی ذکر دی تعلیم خزی دیری دی اور آغا مڈ لائف کی دی تو دا سوچ ورشی جی یا اللہ زور ستا کم طریقی پا خپل اختیار دری گمت ما دا سی خزی دیری دی چی دری دری روزی لوگ یہ تیرا کری بچی لوگ دی ساتھ دی نوزل چی جینا کیٹر ان دل شروع شو آغا ورک فورس جمع کے دل شروع شو دا پی پویدن چی رار زی جینا کیٹر ان کم خواغا پنو کری نپوئی کی آغا پتی نپوئی کی چیزا کاروار سن گا سٹارٹ کما آغا دا پارا یو پورا ڈیزگنیٹڈ کس پکاری چی آغا دی پوئی کی جی ورطا اوزا رکر اوکرا اوزی فلانی زینا کرگا روانہ دا کرگا تا سے استعمال کا دا پلان کی سر لنگ جوڑ کا یونیم شے دی پکور کے بسکل سٹارٹ کو لکار پہ تیزا کائن اف انڈسٹری وچ دا خرز بکور کے دن لکھا دی کی دے سڑو یا باہر وطلو سوچو کم مجود گی.
امبرین رشید وائی چدا وقت پا باجور کے دا خزو دا ہنری و تکنیکی زدکڑو واحد کالج دے چدا قبائلی زلو زنانو دا ضرورت لپارا کافی ندے دا غی پا خبر دا غشان مرکزونا باید پا نوروش پاگو قبائلی زلو کے ہم خلاص کرل شی. دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ چارواکو سرمو پا دے اڑا دا رابطے حسا اکڑا خو ٹیلی فون یہ جواب نہ کر.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځی 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګری
په دونیمو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درېنیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د روژې د ځانګړې لای په نننۍ برخه کې مو دا موضوع څېړلې چې د حامله ښځو هغه ښځې چې بچو ته پی یا شیدې ورکوي د هغوی لپاره د روژې څه حکم دی؟ همداراز د سپین ګیرو یا ډیرو کمزورو زړو خلکو لپاره د روژې نیولو یا نه نیولو څه احکامات دي؟ موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دے محترم او گران ورور پختنا کڑی دا چ امیدوار او باردار خزا او یا هغه خزا چې کوچنی او ماشوم ته شیدی ورکی اغه لپاره دروزی خړل روا دی کنه. داسې خزی چې کوچنان ته شیدی ورکی ماشومان ته پی ورکی او یا داسې خزی چې هغه امیدوار ای دوی لپاره شرعن روا دی چې هغه روژه ونه نیسی، ځکه چې په هغه یو صورت کې چې حامله خزا نو هغه تکلیف ورته ورکول کیږي او ممکنه ده چې د هغې په بچی باندې د دې له کبله منفي اثرات مرتب شي، نو دا یو شرعي عذر دی. په دې خاطر باندې هغې لپاره جایز دی چې هغه افطار وکړي او هغه روژه ونه نیسي. پاتې شو له هغه ښځه چې ماشوم ته شیدې ورکوي نو هغې ته هم روا دی چې روژه ونه نیسي، ځکه د روژې په نیولو سره او د مسلسل تندې او ولګې له کبله ممکنه ده چې د ماشوم غذا کامله نه شي، او د ماشوم غذا دا یو حق دی د هغه چې هغه ته شیدې ورکولی شي. په ښځه باندې دا حق دی او دا مسئله شرعیه ده چې د بنده حق ده الله جل جلاله په حق باندې مخکې دی. نو په دې خاطر باندې هغې ته هم روا دي چې هغه روژه ونه نیسي، روژه وخوري، افطار وکړي، او بیا وروسته څه وخت کې چې دې ته موقع په لاس ورشي قضا راوړي. که چیرې داسې چې مثلا یوه ښځه هغه د میاشتني مرض په سبب باندې یا مثلا د ماشوم د ولادت په وجه باندې یا که ماشوم ته د تیور کولو په سبب باندې چې وروسته پسې بل ماشوم نظر کیږي، هغه نشي کولی چې مسلسل د تیر روژې قضا راوړي او بله روژه پرې راشي. نو په دې صورت کې هیڅ مشکل نه دی چې څومره نیولي هدې ونیسي، هغه نه بعد په آرام سره کله چې صحت اجازه ورکړله ودي نیسي. دا خبره پکې نشته، دا د الله جل جلاله له خوا یو سهولت دی. پاتې شو هغه کسان چې هغه زاړه دي او په ډېر مشقت سره روژه نیسي، نو د مشقت د روژې هیڅ حکم خدای پاک نه دی فرمایلی چې تاسو مشقت سره روژه ونیسي او په ځان باندې مصیبت او مشقت راولي، بلکې الله جل جلاله فرمایي یرید الله بکم الیسرا، الله تعالی غواړي چې تاسو باندې اسانتیا راولي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوشش کوو تاسو خلکو اسانتیا راولي. نو دا سړی یا دغه ښځه چې عمر یې ډېری د شیخ فانی او شیخ فانی په حکم کې دي، دوی به فدیه ورکوي. څومره چې سرسایه موږ ورکوو هغه فدیه ده، د هرې ورځې به فدیه ورکوي. الله تعالی دې موږ او تاسو د نیک عمل توفیق راکړي، او الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي.
د مفتی زکری خبرې مو واورېدې. اوریدونکو د خبرونې د پای شیبې دي. د خبرونو لنډیز به له انیسې اجمل واورو.
نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د هیواد پاینی سیاسي صورتحال د اسخوت نوټیس کیس اوریدنه وشوه. د اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بنیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګه کې کوله. عدالت ویلي چې د قومي اسمبلی د مارچ د 1 او د اپریل د 3 د غونډو تفصیلات د عدالت ته وړاندې کړل شي. د اپریل په 3 د پاکستان په قومي اسمبلی کې ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو او عدم اعتماد تحریک غیر قانوني ګرځولې، چې د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان د لرې کولو لپاره وړاندې شوی و. امریکا د وزیر اعظم عمران خان هغه تورونه رد کړي چې وایي واشنگټن یې د حکومت ختمولو سازش کړی دی. د اپریل په 3 نیټه په واشنگټن کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل چې امریکا د یو ګوند په مقابل کې د بل ګوند ملاتړ نه کوي، بلکې د ده په خبره دوی د پراخو اصولو په اساس د قانون واکمنۍ او برابر انصاف ملاتړي دي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د وزیر اعظم عمران خان او ماته کړل شوی قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف له مشر شهباز شریف د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو په اړه تجویز غوښتې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي پواز چودري بیا ویلي چې عمران خان د نگران وزیر اعظم لپاره د ستر عدالت د پخواني چیف جسټس ګلزار احمد نوم تجویز کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ وایي افغانان لیواله دي چې زر تر زر خپلې جینکې په سکولونو کې وویني. ویسټ نن په ټویټر لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشاورتي بهیر په اړه هم خبرې کړې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې له روسیې سره د جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو پرته بل لار نشته. نوموړي زیاته کړې مذاکرات په داسې وخت کې کول ګران دي چې د روسي پوځیانو لخوا د ملکیانو پر ضد د ظالمانه کارروایانو نښې مخې ته راغلي دي. هلته د روس چارواکو بیا د روسي پوځیانو لخوا د دې کارروایانو تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. ز هارون بچا، انیس اجمل او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو له سټوډیو اجازه ترنغواړو. د خدای پامان.